دي
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی
زون تل کیپ توګه د جون تر ټولو مهمه برخه د ما درس چې زه به اول خپل درس یو ځای تر رسوم بعد د غنه د جون په نور برخه فکر کوم درس او تحصیل می زده کړم د سینمې پاتې شي د جون نور برخه تر توصیلن د پاتې هغه تشویق چې هغه د جون هدف می شو هغه لمه ذکر
افغان جنوی چې دوی تاسو د کړې تر هر څو وړاندې لومړی توپ لري دا چې د طالبانو حکومت ورنه محروم کړی دي په خبره د حالات نور د زغملو وړ نه دی خو بیا هم دوی څه باید وکړي
خپل زړه د نبایلی او خپل روحیه د کمزوري کوي تر ټولو مهم هم دا ده چې دوی باید د شرایطو په وړاندې قوي ووسی ځکه د حالات تیرېدونکي دي موږ په تیرو کې هم تجربه درلودله
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکړی قدر من اوجون کو زده کړه چې د هر وګړي اسلامي او قانوني حق دی د طالبان حکومت افغان جنورنه به برخې کړی دي دوی وایي چې ورځ تر بلې هغه کوم څه چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې زده کړي وو بیرته هیریږي له بلې خوا کوم وخت چې بې ځایه له زده کړې څخه لرې ورنه تیریږي دا نشي جبران کیدلی د کابل د طبي پوهنتون د وروستي سمستر محصل عقله وایي چې د دې د ژوند لومړنی هدف د دې زده کړې وي
موږ ته خو مالومدار ده ډېره سخته ده یعنی داسې و چې د ژوند هدف موږ نه واخیستل شو په تمه چې نن به شروع کېږي سبا ته به شروع سبا ته دغه د کلونه تېر شو خو تر څو پورې مکتبونه ښوونځي او زموږ پوهنتونونه خلاص نه شو یعنی دومره سخته ده چې حتی سبا ته نن چې کېږي سبا ته امید نه لرو چې څنګه به دا ورځ تېرېږي ځکه چې د یو ځوان وګړي په توګه د یو ځوانې جلکۍ په توګه ما ته د ژوند تر ټولو مهمه برخه د ما درس وو چې زه به اول خپل درس یو ځای ته رسوم بعد د هغه نه به د ژوند په نورو برخو فکر کوم اوس مې چې ژوند که درس او تحصیل می زده کړم د سینمې پاتې شي باورم کېږي نور د ژوند نور برخو ته توصیلن د پاتې هغه تشویق چې وو هغه د ژوند کوم هدف می شو هغه لمه ذکرلی ځکه چې انسان داسې یو مخلوق ده چې کله تر څو یو خپل هدف پوره نه کړي بلته زړه نه کېږي نو دغسې د ژوند په ټولو برخو باندې داسې تاثیر کړی ده د ورځ وي که شپه وي د موږ هغه کوم تشویق چې وو کوم داخلي تشویق چې د موږ و چې موږ ذهن ته به راته نظر ده هغه به موږ خپله ورځ ډېر ښه مخ تبیول خپل آئندې یعنی یو امید مونږ به درس ویلی لکه هغه ټول مونږ نه اخیستل شوي دي مونږ ذهن په یو سلو شلو نورو شیانو درګیر شوی ده مونږ تر حتی نه پوهېږو چې مونږ به فارغ شو حتی دا امید نشته چې لس کاله بعد به هم مونږ فارغ شو مونږ به پوهنتون ته څوک پرېږدي که نه دا امید مونږ ته نه ده پاتې شاید کلونه کلونه تیر شي او څوک زموږ پوښتنه ونه کړي چې د نجونې ولې څوک درس ته نه پرېږدي یا ولې د نجونې ته موږ زمینه مساعده نه کړو ځکه چې که زمینه مساعده کړي په دې دوه کلو کې حتماً مساعده کېده نو دا هغه څه دي چې زموږ روح او روان ته تاثیر لاندې راغلی ده
اغلی عقله زیاتوي چې نه یوازې دې ته بلکې ټولو افغان نجونو ته له زده کړې څخه لرې پاتې کېدلو رواني ستونزې پیدا کړي دي
علم او تحصیل درس ویل د انسانانو د که ښځه وي که سړی د هغې اساسي حق ده د ژوند هدف ده کله چې انسان علم او تحصیل کوي په ژوند کې ژوند دپاره یو هدف لري نظر ته هغه خپل ټایم منظم کوي نظر ته هغه خپله شپه او ورځ منظم کوي خپل آینده ته یو سوچ لري خپل راتلونکي ته یو سوچ لري نو کله چې د نجونو نه دا حق اخیستل کېږي د هغې ژوند دپاره کوم هدف نه لري یو ورځ او شپه یې بې ځایه بې هدفه تیریږي که نه معلومه ده د هغې ذهن د هغې روان به همیشه درګیري هغه ذهن چې دی به په درسونو باندې مصروفه استادان ته پتامه چې درس وای مکتب ته وتل خوانځي ته وتل یا پانتون ته تل خپل وخت به الته تیر او خپل ملګرو سره خپل استادان سره په درسونو په کارخانګیانو هغه ذهن هغه وخت ټول په سوچونو تیریږي نو د خپل آینده لپاره مثلا سوچ کوي کله چې د انسان دا حق واخیستل شي بس ژوند کې څه پاتې کیږي ژوند الله تعالی ژوند انسان ته داسې پیدا کړی چې ورځ بلې یوه ورځ ښه شي یو د بل نه ښه شي یو څه پکې زده کړي مفیده ورته نو کله چې یو انسان داسې ژوند کوي چې د علم دروازې ټولې پې تړل شوي وي نو هغه ته شل رقمه دروازې نورې خلاصېږي یو د هغه نه همدا افسردګي رواني حالت مشکلات دي چې دغه پیدا کیږي لکه دا اوس چې زیاتره نجونې زیاتره نجونې چې اوس خو پوهېږي چې سوشل میډیا دغه مثلا انټرنیټ ده تلویزیونونه دي نورې نجونې ګوري چې درسونه وایي یا لکه د خپلې همصنفیانې چې کومه لاره یې لرله خارج ته لاړل یا کورونه لاړل که نه هغې چې اوس هلته درس وایي لکه دا مونږ خپله ده تجربه لرو نورې همصنفیانې چې تللي دي هغې هغه د فارغېږي یا درس وایي یا وظیفه شروع کوي یا مکتبونه خلاص کړه پوهنتونونه خلاص کړه دا ډېر یو منفي تاثیر لري یو منفي اغېز لري لکه څه د هغه خپل کاروان نه د هغه خپل ټولګیوالو نه د خپل ملګرو نه ته شاته پاتې کیږي نو ژوند کې چې ته شاته پاتې شي ژوند کې چې تا نه هدف واخیستل شو ژوند معلومدار دی تا ذهن به همیش د فشار لاندې وي تا ذهن کې به همیش منفي فکرونه وي او کله چې انسان ته منفي فکرونه لاره پیدا کیږي د انسان نه هغه مثبت سوچونه اخیستل کیږي د انسان نه هغه د آینده دپاره چې کوم امید و هغه ته اخیستل کیږي نو د ده په ځای ټول په ذهن کې منفي فکرونه منفي تاثیرات ځای نیسي چې خپله رواني حالت د یو انسان خرابوي کله چې د رواني حالت شو خراب شو نو دا په دې معنی چې ته صحت نه لري نو کله چې یو جامعه کې رواني حالت دی د جامعې د وګړو خراب وي هغه جامعه مریضه ده
میرمن ستانگزی وای چې لز دغه څخه دین جنو لري پاتې کېدل دوی له نور کورنیو او ټولنیزو ستونزو سره هم مخ کړی دي
ز خپل درد دی چې ما وکړه کله زمیخه تماسون تلم دی واجب جواب نه ورکوم د مونږ دوستان دي د مونږ خپلوانان دي جنې دي چې په انټونه ول درس وات سوي دي یعنی سخت او بحران کې دي یو د سي وضعیت کې دي چې رواني ستونزې ډېره سوي او هر یو یې سره څرګیږي په یوه چې بالکل نارمل وضعیت نه لري اقتصادي مشکلات لري کور کې لکه باندې نه ناست دي دا جنې د پیسو په مقابل کې خرڅول کیږي حضور او ودو نه دغه ډیر سوي دي او دای زیانونه چې موږ او تاسو یې درګر د ګورو
په دغه وضعیت کې مکتب شروع نه سه پانتون شروع نه سه او هیڅ ډول یو امید د طالبانو د نظام له خوا دوی ته نه ورکول کیږي دغه ځوان نجونو ته څه کول پکار دي چې د اقل خپل صحت دوی ښه وساتي رواني مشکلاتو نه لږ خوندي ووسي
باید یو انسان خپل هم ځان ته لږ توجه وکړي له هر څه نه د انسان صحت یا روغتیا مهمه ده نو دلته د ما وړاندیز دا ده چې دوی په کور کې ورزش وکړي کتابونه د مطالعه کړي خپل هغه د مطالعې ساحه دې پراخه کړي کوم امکانات چې په لاس کې دي له هغه نه باید ګټه واخلي مونږ پوهیږو چې تجارت نشو کولی د کور له منځه مونږ نورو هغه ته لاسلاسی نه لرو چې بیرون ووځو یا خپل هغه کوم تولیدات یا هغه چې لرو د لاس کار چې لرو بیرون کې عرضه کړو ځان ته باید توجه وکړو ځان ته باید وخت ورکړي سره مطالعه دې وکړي او ورزش دې وکړي په کورونو کې نسبتا لږ امکانات دوی ګټه واخلي ځکه چې د دوی روغتیا بیا له هر څه نه مهمه ده د دوی ژوند له هر څه نه مهم دی او د حاکم نظام نه مغوښتنه دا ده چې دې لپاره چې دوی خپله د یو ښځې نه زیږول سوي دي ښځې لري مور لري خویندې لري نو د دې لپاره د یو ملک 50% نفوس تشکیلوي د افغانستان یا د نورو ملکونو نو دوی د اسلامي ملکونو ته وګوري چې دوی خپل ښځو ته څومره حق ورکړی اوس پارکونه پیبند مکتبونه بند کار بند نو دوی د څه وکړي ټول خلک خو د دې صدا نه لري چې ډاکترانې دي شي یا ډاکترانې دي وي چې مکتبونه تر شپږمه پورې خلاص دي څومره معلمین مو هم اوس په کور کې ناستې دي څومره نجونې په کور کې دي څومره محصلین په کور کې دي ساحه پې تنګه ده د دې لپاره چې لاره ور ډوره کړه
که څه هم حاکم نظام غږ نه اوري که بیا تاسو کوم څه ویل ورته ولرئ چې پرېږدي مکتب نجونو ته خلاص یو او د اوس کال پوهنتون ته لاړ شي دوی ته به تاسو څه ویل ولرئ
بالکل یې ورته لرم ما همیشه ورته ویلي چې بالکل اول خو دا موضوع د مونږ او تاسو لکه چې څه وخته مخکې مجاهد صاحب دا خبره وکړله چې دا د مونږ داخلي ستونزه ده راټول کې یو مجلس په افغانستان کې علما کېنوي مشوره دي ورنه واخلي دي نجونو په مخ دي د تحصیل دروازې د خلاص کړي خالق په حکومت باندې راټول سي دغه رقم ته حکومتونه دیکتاتوري وي دغه شل کاله مخکې افغانستان نه ده نه هغه خالق دي بیا تداوم نه کوي دا خپله د دوی پښې ضعیفوي همدغه دلیل ده چې نړیوال موسسات او ټول مرستې په افغانستان باندې ورځ په ورځ بندېږي او کمیږي دوی نه خو څه نه ځي دوی حاکم نظام خو ځان ته پیدا کوي د تجارت هم کړی دوی په لاس کې ده اوس ټول هر څه دوی په لاس کې ده امکانات زور یې له ملاته وځي زور یې له خلکو وځي زور یې له ښځو لنجونو وزی اسلامی قوانین مطابق مکتبونه او ښوونځي خلاص کی دا سمه خبره ده چې هر نظام ځانته قواعد او اصول لري خپل اصول او قواعد سره سم شرایط ورته وضع کی جون پر مخ دي اصل دروازې خلاص کی
ډیر زیاته مننه تاسو ژوند او سلامت اوسئ
مننه منل تاسو
شیرزاد چې له افغان نجونو سره د انګلیسي ژبې په برخه کې آنلاین کورسونو کې ګډون کوي وایي چې هر ورځ له خپلو ټولګیوالو څخه اوري چې رواني ستونزې د ژوند ټولې چارې ګډوډې کړې دي او دا ستونزې له زده کړې څخه لرې پاتې کېدل ورته پیدا کړې دي له نوموړي سره مې مرکه کړې هغه وایي
که زه یو مثال درکړم چې په افغانستان کې مثلا یعنی تر ډېر لوړې فیصدۍ پورې که الکان نه خو که زه نجونې د ته وښیم چې هغوی له ښوونځیو پاتې دي په همدغه رواني ناروغیو باندې اخته دي یوازینی لامل هم همدا دی چې هغوی مخکې مثلا بیرون وتلی په درس به مصروفه وي که کور ته به هم راغلی د کور کار به و له هغې وروسته کومه کورنۍ دنده چې به ورکړ شوې وه په هغې باندې مصروفه وه درس به یې ویلې کتابونه به یې راخته ولې ول اوس هغه هېڅ نشته دی یو انسان چې کله مثلا شپه ورځې مصروفه وي درس وایي نو کله چې یو دفعهیي هغه دندې شي بیکاره شي بېوظیفې شي او یا بې تعلیمه شي هغه یعنی سل په سله د رواني ناروغیو باندې اخته کیږي او هغه ورسره مخ کیږي دغه اوس ډیری افغان نجونې له ښوونځیو پاتې دي دا د هرې افغان نجونې یوه هیله وایي وارزو وه چې هغه دولسم خلاص کړي او بیا لاړ شي مثلا امتحان ورکړي د کانکور یا پوهنتون ولولي ولې اوس هغوی په کور باندې ناستې دي هغوی دا هیلې ټول له لاسه ورکړلې زه فکر کوم چې دا داسې موضوع نه ده چې یوازې زه ووایم ته ووایي یا یو بل ووایي چې هغوی په رواني ناروغۍ اخته دي یو څوک افغانستان کې همدا اوس هر کور ته لاړ شي په هر کور کې دوه درې نجونې دي او هغوی همدا اوس همدغه حالت سره مخ کې دي سعید ازوانان زه دا نه وایم چې هلکان به نه وي مخ هلکان هم مخ دي ولې هغوی بیرون تللی شي ازادانه ګرځېدلی شي له ملګرو سره له دوستانو سره یو چې ته لاړ شه بنډار وکړه کښېنه ولې نجونې به چیرې لاړ شي هغوی همدا اوس په کورو کې دي بېچارهګانې او هېڅ لاره نه لري چې مثلا د حل لارې لپاره څه باید وشي خو همدغه یوازینی هیله او ارزو همدغه وه چې سهار به روان شي ښوونځي ته به لاړلی هلته به یې ملګري ولیدلې استادانې به ولیدې درس وي ویلو او دې ته یو امید وو اوس دوی هر څه دغه له لاسه ورکړي دي او په رواني لحاظ باندې واقعا دوی له سخت حالات سره مخ دي
دا حالات کوم داسې دوام وکړه دا څومره بدې پایلې درلودلی سي ځکه هر څومره چې په هیواد دننه ځوانانو خپل غږ پورته کړی هیواد بهر د دوی د زده کړې لپاره خبرې وسولې او مظاهرې وسولې مګر هیڅ نتیجه یې ورنه کړه د دې دوام په ځوانانو باندې نور کوم بد اثر کولی سي
په افغانستان کې نور ډېرې ناوړې کړنې او پدیدې شته دی مثلا په هره کورنۍ کې موږ ټول باسواده خلک نه لرو کابل کې به مثلا ډېره فیصدي لوړه وي چې موږ سواده خلک ولرو یا نور دغه نږدې ښارونه چې کابل ته ډېر لوی ښارونه ولې لرو پرتو ولسوالیو کې زموږ خلک بې سواده دي هغوی عامه پوهاوی نه لري همدا اوس که تاسو هر یوې لرې پرتې ولسوالۍ ته لاړ شئ او هغوی خلکو نه تاسو اوال به اخلئ یو رپورټ پرې جوړ کړئ نو هغوی به تاسو ته همدا وایي چې په هر کور کې یا په دې کلي کې دوه درې نجونې حتمن په ډېر واړه عمر کې واده شوي دي یا مثلا ډېر لوی کور مسؤلیت هغې ته ور په غاړه شوی دی په دې کم عمر کې نو تاسو فکر وکړئ چې د هغې یوازینی لامل همدا دی چې کله مکتبونه بند شول ښوونځي بند شول نو کورنۍ دې ته اړ شولې چې ښه مخکې خو یې درس ویلې تعلیم یې ویلې اوس نو دوی څه وکړي په کور کې بالاخره چې خلک ورپسې راځي بس ورکوي او خپل بخت ته یې لیږي ولې دې نه خبره چې هغه به په پردي کور کې څه کوي دا پردی کور خو ډېر لوی مسؤلیت دی دې هیلې درلودې ارزوګانې درلودلې یو عادي وړه موضوع نه ده دا یوه ډېره لویه موضوع ده که په منطقي ډول باندې فکر دې ته وشي او نجونې یوازې په کابل کې نه په ولایاتو کې له ډېرو بدبختیو سره مخ دي په کابل کې صحیح ده موږ لیدلی دي چې هلته مو ژوند کړی ولې تاسو که ولایاتو ته لاړ شئ هلته دومره د ځوانانو دا روحیه کمزوري ده دومره بد تاثیر پکړی دی دې وضعیت چې بېخي هغوی لژوند نه امید شوی دي. کورنۍ ته ترخواله په افغانستان کې ډیر دي، دوی له دغه نه هم کړیږي. کله چې دوی بیرون ته د تر لارونه لري، بیکاری ډیره وي، غریبي ډیره وي، د خپل د لامل کې چې په کورنۍ کې وضعیت همداسې راپورته شي چې بل اخر په لور باندې ظلم وشي، په مور باندې ظلم وشي، په خور باندې وشي، او په ټوله کې د ځوانانو په روحیه باندې دغه سي ناوړه اغیز وکړي چې هغوی لژوند به زار شي. نو په ټوله کې په ځوانانو باندې ډیر بد تاثیر کړي. خو زه فکر کوم دا خبره ټوله ورګرځي دولت ته، دا عادي خلک نشي کولای. سید عادي خلک به یو خبره وکړي، مظاهره به وکړي، ولکه دې شیانو کار بار کولای خو تر اوسه به کړی وي. ډیری وخت مظاهره مونږ ولیدلې چې خلک راووته وایي چې تعلیم د نجلۍ لپاره هغومره د سړي لپاره ضرور نه دی لکه د یو ښځې لپاره، ځکه چې همدا اوس تاسو فکر وکړئ په ولایتو کې، نه پوهېږم ولې په کابل کې ډېری یوازې همدغه نرسنګ او قابلګي هم دغه ټول انجون هم دوته مخه کړې ده. حتی بله ورځ ما یو راپور ولوستلو چې په ډېریو رسنیو کې چې نجونو کار کولو، اوس خو رسنیو کې هلته یعنی ډېرې کمې رسنۍ دي چې هغوی فعالیت لري، نورې بندې شوي دي. خپل هغه د رسنیو کارمندان جوګی شوی دا دوه درې کاله قابلګي او نرسنګ ویلې د هغوی وس بیچارهګان یې مغلطه کار کوي. یعنی تاسو خپل فکر وکړئ که چیرته دغه وضعیت ته حل لاره پیدا نشي، نجونې او مېرمنې به دوه درې کاله وروسته که همدغه دولت وي نو دوی به په څه حال کې وي. یعنی دا په ټوله کې داسې یو حل لارې ته اړتیا لري چې خپل حکومت باید اقدام وکړي. که صحیح ده خلک به فشار پرې راوړي وای چې د حکومت زړه نه وي او حکومت خپله ونه غواړي، نو زه فکر کوم په دې برخه کې به خلک، مېرمنې، ځوانان دوی به څه وکړي، هیڅ نشي کولای، د دوی لاس بندې.
کروس خپل ځوانانو ته، کورنیو ته په داسې یو وضعیت کې چې طالبان د دوی غږ نه اوري، نړیواله ټولنه لکه څنګه چې په کار ده دوی سره همکاري نه کوي، مثلا د دوی مشکلاتو ته حل لارې نه لټوي، په خپل ځوانان
فرش چاچانې اوس خو په افغانستان کې تاسو ځوانانو ته ګورئ، د نجونو مثال زه نه ورکوم، ولې یوازې که د هلکانو مثال زه ورکوم، په دغه وروستیو دوه درېو کلونو کې یعنې ټول همدغه کوښښ کوي چې د افغانستان نه څنګه ووزي، بیرون ووزي. حتی بې سواده خو پرېږده، هغه باسواده ځوانان ټول منډې را وهي په خارج کې ژوند. خو یعنی له لرې نه تصور همداسې کېږي چې دلته پیسې پرتې دي او بهترین ژوند دی، ولې داسې خو نه ده. خو په افغانستان کې ټول که خپل وطن جوړ وي، هلته کاروبار وي، هلته تعلیم وي، هېڅوک نه غواړي چې راشي. خو صحیح ده ځینې ځوانان شوقي دي، هغوی غواړي چې مثلا بهر ته ووزي، ولې ډېری چې خپله په وطن کې غواړي پاتې شي، هغوی چې دغه وضعیت ته ګوري، هغوی هم دې ته مجبوري دي چې مثلا دې خواته راشي. خپله ځوانان امید شوی دی، او کله چې یو ځوان امید شي، هغه ته کورنۍ ورتر غاړه، د اولاد ورتر غاړه دی، هغه باید نفقه ورته پیدا کړي. چې په افغانستان کې کار نه وي، دا ځوان څه وکړي؟ یا به محتاط کیږي، یا به بلې کومې بدې لارې ته مخه کوي، او یا به هم وطن پرېږدي. اما هغه مخکې خبره بیا تکراروم، که دې ته یو داسې حل لاره پیدا نه شي چې د ځوانانو د بیرون ته تګ مخه ونه نیول شي، او په ځوانانو باندې د تعلیم په برخه کې کار ونه شي، یا د کار زمینه ورته برابره نه شي، زه فکر کوم دا به ډېره ناوړې پایلې ولري. خو زه فکر کوم په ټوله کې ځوانان هم یو لوی مسؤلیت لري. هغه مسؤلیت دا دی، او دیني وجیبه ده چې پاتې شي وطن کې. همدا اوس موږ ګورو ډېری تعلیم یافته ځوانان ډېره کمه فیصدي، بیخي ډېره کمه فیصدي په افغانستان کې پاتې شوي دي. یعنی حتی هغه څوک چې دکتورای درلودله، ماسټری درلودله، حتی تر لیسانس پورې چې درلودلې، هغه ټول بیرون وتلی دي او په افغانستان کې نشته. خو زه ملامت نه بولم، ملامت په دې نه بولم چې وطن کې د تعلیم زمينه وای، دوی آینده لیدلای چې روښانه د اولاد لپاره، د کورنۍ لپاره نه، دوی هیڅ وخت نه راوتل. ولې په ټوله کې زه فکر کوم چې زړه باید ونه بایلل شي. دا سخت شرایط دي، تیرودونکي دي، همداسې دولتونه په تیرو کې راغلي، حکومتونه دوه درې کاله دوام کړی، نهایت څلور لس کاله ولې لاړ دي. خو په افغانستان کې پاتې شي، یو شخصي کاروبار جوړ کړي، یو انده که دومره کاری وي چې دا کل د خپل کورنۍ نفقه په پیدا کړي، نو زه فکر کوم دا لویه خبره وي.
بله، د تاسو په نظر ولې د طالبان حکومت سره لیدې چې دوی ادعا کوي چې د زده کړې په ارزښت پوهېږي، ولې به دا ډول چلند کوي چې دوی ځوان نجونو ته چې هغه دوی یا مکتب ته تللي یا پوهنتون ته تللي رواني مشکلې پیدا کړي، دوی ته د زده کړې دروازې نه خلاصي، طالب ولې دغسې کوي؟
خو زه فکر کوم دا یو ډول عقدایي چلند دی، ځکه چې له کومه وخته چې دوی راغلي دي او مثلا د واک پر ګدۍ باندې ناستې دي، چا خبره نو همغه یوه خبره ده چې مېرمنې او مېرمنې همدغه هر خبره کې دوی مېرمنه چې نه وینو هغه کانفرنس بیخي خوند نه ورکوي. خو په ټوله کې یعنی دا هغه څه دي چې همغه خلکو دا فکر کوو، کله چې دا طالبان راغله دوه درې کاله مخکې، دا فکر کوو چې هغه شل کاله، یوویشت، دوه ویشت کاله مخکې طالبان چې راغلي وي، دا اوس هغه نه دي، ډېر تغییر کړی، نړۍ ولیدله، دوی بهرني سفرونه درلودل، خواتلې دي. ولې زه فکر کوم صحیح ده، اوس هغه وخت کې رسنۍ نه وي چې چا غږ پورته کړی وي او د دوی هغه کړنې لیدلې وي. ولې اوس سوشل میډیا ده، دغه هر څوک بس خواله رسنیو کې ویډیوګانې ښکته پورته کوي، نو یو هغه دام دی چې شاید لږ اصلاحات راغلي وي، ځکه ویره ده او فشار پرې راځي د نورو هیوادونو کنه. هر څه کتلی شي اوس هغه پخوانۍ زمانه ده چې هر څه پټ پاتې شي. ولې په ټوله کې زه فکر کوم چې دغه اوسنی حکومت یو ډول اوقتي چلند کوي.
خو موږ د ځوانانو لپاره ټولنې درلودلې، بېلابېلې ادارو دې کې کار کاوه، د ځوانانو ستونزې اورېدلې، مګر اوس داسې کوم څه نشته. ځوانانو ته هم نشته، میرمنو ته هم نشته. د دغسې ټولنو راټولېدل، بیا ځوانان سره منسجمه کېدل او خپل حق غوښتل، دا به څومره مؤثر وي؟
زه فکر کوم هغه وخت کې چې موږ په تېر حکومت کې موږ دغه ټولنې درلودلې، زه دا نه وایم چې ټولو ټولنو کار نه دی کړی، بلکې کار کړی وای. خو تاسو په هماغه حکومت کې هم ګټه لیدلې وای او موږ به هم لیدلې وای. زه دا نه وایم چې ګټه نه درلودله، صحیح ده ګټه به درلودله، ولې ډیری فیصدي د خپلو شخصي ګټو لپاره مثلا یو ورڅخه ګټه واخیستله او کار واخیستلو. یعنی په ټوله کې که اوس دغه ځوانان راپورته شي او دغه ټولنې جوړې کړي، ډېره مؤثره ده. خو که چېرې ځوانان دا کار وکړي، نو زه فکر کوم چې په اوسنیو شرایطو کې ښه خبره ده.
په آخر کې به هغو ځوانانو ته یو پیغام لرو چې دوی له مکتبه پاتې دي، له پوهنتونه پاتې دي، هغه نجونې چې دوی په خپلو کورونو کې په ناهیلۍ کې دې ته په تمه دي، شېبې شماري چې د زده کړې دروازې دوی په مخ خلاصي، دوی ته به تاسو څه ډاډ ولرئ؟
هرې تیارې پسې رڼا وي او دا رڼا راتلونکې ده انشاءالله. نو خپل زړه دې نه بایلي او خپل روحیه دې نه کمزوري کوي. په دې شرایطو کې زه فکر کوم تر ټولو مهم همدا ده چې دوی باید دغه شرایطو په وړاندې قوي واوسېږي، ځکه دا حالت تېرېدونکی دی. موږ په تېرو کې هم تجربه درلودله. دغه تعلیم یوازې همدا نه ده چې ته پوهنتون ته لاړ شه او مکتب ته لاړ شه، تعلیم به کېږي. په کور کې دې دوی یو کتاب راوالي، لیکنه دې وکړي، ترجمه دې وکړي، کتابونه دې وژباړي. حتی اوس ډېری داسې پوهنتونونه هم ځینو خلکو ایجاد کړي او جوړ کړي دي چې آنلاین مثلا زده کړې کېږي، آنلاین دې پکې ثبت نام وکړي، یا مثلا د ژبې کورسونه دي، په یو ډول دې ځان مصروفه کړي، هغه هم تعلیم دی. دا چې ځان وبایلي، زه فکر کوم دا نه د دوی په ګټه ده او نه د وطن په ګټه ده. ولې دا حالت به تېر شي، خو زه فکر کوم تر ټولو ښه همدا ده چې دوی باید په خپلو پښو باندې ولاړ پاتې شي.
یعنی په هر ډول شرایطو کې باید دوی خپلې روغتیا ته پام وکړي او په دې هیله کې اوسي چې دا تیارې پسې رڼاسته.
همداسې ده، همداسې ده. او بس دا تر ټولو مهمه خبره ده چې ځوانان باید په نظر کې ونیسي.
ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامته اوسي.
ډېره مننه، خوشاله اوسي.
ګران دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځای کیږي. است الله مومال او ملګری.